ریکار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې په لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې 1302 ملکی افغانان وژل شوي دي. ایران د مخدره موادو د قاچاقبرانو د اعدام په سزا کې بدلون راوړي او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په سیلاونو کې لک تر لګا ډیر لس کسان وژل شوي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د تورخم لارې د پاکستان افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې او د خلکو تګ راتګ کم شوی دی.
ډیر مشکلات زیات دي ولا پاندې نه پریږي سره د پاسپورت موږ سره بیا ولا چې د سم سلوک پنيشته.
نظامی کارپوهان وایي پاکستان افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو په مخنیوي کې جدي نه دی.
پاکستان باید اول دا کار ونکړي چې امریکا خپل تدابیر اتمن سنجوي دا خبره کوي.
او د امریکا کانګریس د سیشن بیا په ورځ د یو پریکړه لیک په صدرولو سره د ایران د رهبری لخوا د خلکو د اعتراضونو ځپل وغندل. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو وایي.
السلام علیکم. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ سی پی ای جی وای چې د 2018 کال په وروستیو اتومیاش کې په افغانستان کې 1302 ملکی خلک وژل شوی دي او 2316 نور ټپیان شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې ملکی خلکو ته ډیره مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غور، قندز او هلمند ولایتونو کې اوښتی ده. د غزنی په ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي یو شمېر کسان چې مخونه پټ دي او ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو سره د همکاري نه کوي. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوال صاحب خان الهام امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې داعش ډلې پورې تړلو دغه کسانو په یو لیک کې د قرباغ اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې که د طالبانو سره همکاري وکړي سرونه به پرې کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو د چارو وزارت وایي که په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت د غزونې په تړاو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه. دوی هڅه کوي چې د پاکستانه د افغان مهاجرو د رسنیدنې لپاره تیاری ونیسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلکار حفیظ الله میاخیل ویلي دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وتلو نیټې د نه غزولو موضوع د پاکستان په اړه د امریکې دریځ پورې تړاو لري.
د دغه پلان پر اساس دویم ګام به دا ده چې دلته دننه د ملي او نړیوالو ادارو د چمتووالي باندې مونږ کار کوو. یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره مونږ دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
د مشرانو جرګې د سرحدونو، قبایلو او مهاجرینو کمیسیون بیا ویلي دي چې د پاکستان دا کار د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف دی. د ایران د اتمی انرژي ادارې ویلي دی چې په دې هیواد د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د سره لګول د اتمی موافقې نه سرغړونه ده. د ادارې ویلي دی د ایران اسلامي جمهوریت دا توان لري چې د دې اقدام په جواب کې د یورانیم غنی کول زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې میاشتې تر نیمایي باید پریکړه وکړي چې د ایران د تیلو په صادراتو د بندیزونو ځنډیدل جاري ساتي او کنه. د پاکستان د حالاتو یو شمیر څارونکي وایي د امریکا د میلیاردونو ډالرو نظامي مرستو بندول به په پاکستان ډیر محدود تاثیر ولري. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
پاکستان د چین د دوستۍ منندوی دی او د خپل اقتصاد لپاره دا ډول مرستې کم اهمیت ګڼي، خو ویل کیږي چې یوه ستونزه به په ځای پاتې وي او هغه دا ده چې که امریکا خپل پورونه وغواړي. په واشنگتن کې چارواکو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی بله لاره هم لري چې په پاکستان باندې فشار راوړي او هغه د IMF یعنی نړیوال مالی صندوق د پورونو غوښتل دي. پاکستان په 2008 کال کې د IMF نه د 1.3 میلیارډ ډالر پور اخیسته او دویم ځلې په 2013 کال کې د 6.1 میلیارډ ډالر پور واخیست. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ اشنا راډیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. په پاکستان کې د قهرجنو خلکو یوې ډلې د پولیسو په تاڼو او حکومتي ودانیو برید کړی دی. د پولیسو او خلکو ترمنځ په دې اخوډب کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. خلک په دې خاطر په غوسه و چې په یوې اتکلنې نجلۍ د لاور په ښار کې جنسي تیری شوی و. دغه نجلۍ زینب انصاري نومیږي او د هغې د جنازې د مراسمو نه سمدستي خلکو د پولیسو په تاڼو او حکومتي ودانیو بریدونه وکړل. د زینب مور او پلار ویلي دي تر څو پورې چې د لور قاتلین نوي پیدا شوي خپله لور نه خښوي. ایران د مخدره موادو د قاچاقبرانو د اعدام په سزا کې بدلون راوړي. په ایران کې مطبوعات وایي دغه نوی لارښود چې پارلمان د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې منظور کړی د دې سبب بشي چې زرګونه د مخدره موادو قاچاقبران د اعدام کېدونه بچ شي. په نوي قانون کې یوازې د مخدره موادو د شبکو مشران، د وسلو خرڅونکي او هغوی چې تر 500 کیلوګرامه پورې اپینو یا 2 کیلوګرامه هیرونو په قاچاق کولو تورن شي اعدامیږي. په خوا په ایران کې هغه کسان اعدام کېدل چې 40 کیلوګرامه اپین او یا 10 ګرامه هیرون به ورسره ونیول شول. د ایران په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې د هغه کمپنۍ مسولین چې د تیلو د انتقالولو کښتۍ په بحر کې اور اخیستی و وایي هیله لري چې د کښتۍ عمله به ژوندۍ وي. د ایران دا کښتۍ د همدې تیرې شنبې په ورځ د چین په ختی ساحل کې د هانګ کانګ د یوې کښتۍ سره وجنګېدله او د 1.5 عملی درکې تر اوسه نه دی لګېدلی. نن د چهارشنبې په ورځ هم د ژغورونکو ډلو کوښښ کاوه چې د هغوی څرک معلوم کړي. د محسن بهرامي په نامه د شرکت مسؤول ای پی خبري اجنس ته ویلي دي چې د کښتۍ هغه برخه په اور کې نه ده سوځېدلې چې ماشین پکې دی او 14 متره د اوبو لاندې وي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقرې اړیکې مخ په خرابېدو دي، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا امریکا په ترکیه کې د نظامي کودتا په حد څخه تورنه کړې ده. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د نیویارک د یوې فدرالي محکمې لخوا د ترکیې د یو دولتي بانکدار محمد اکان اطلاع محاکمه او مجرم ګڼل په واقعیت کې د واشنگتن د کودتا هڅه وه.
15 تموز دربه گیریشمینی
کومو خلکو چې نو شو کولای د 2014 کال د جولای په 15مه د نظامی کودتا په وسیله په ترکیه کې قدرت ونیسي، اوس یې زموږ د هیواد په ضد بل لاره پیدا کړې. متحده ایالات کوشش کوي چې د یوې سیاسي کودتا په وسیله مال قدرت نه ګوښه کړي. امریکایي چارواکو محمد حکن اطلاع په دې تورن کړی چې پر ایران باندې د متحده ایالاتو لخوا له لګول شوو اقتصادي بندیزونو نه په سرغړونې ایران ته په $1 میلیون رسولی دي. اردوان د خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې وړمه ورځې په سوریه کې د امریکا د کوردي متحدینو په ضد د نظامي اقدام ګواښ وکړ. محمد حکن د ترکیې د دولتي بانک هلک بانک عامل رئیس دی او فکر کېږي چې اردوان ته ډېر نږدې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د هند په کلیوالو سیمو کې پړانګانو په خاص په خلکو حملې کړې دي. لږ تر لږه 3 ماشومان یې وژلي دي. په هند کې مطبوعات وایي چې 2 ماشومان د هند په مرکزي او 3 ماشوم بیا په شمال کې وژل شوی دی. داسې احتمال شته چې 3 وړ حملې به یو پړانګ کړي وي. د اسرائیل پوځ نن د چهارشنبې په ورځ په ختیز بیت المقدس کې د فلسطینیانو 2 کلی محاصره کړي دي او په سړکونو کې یې موانع لګولي دي. د اسرائیل پوځ د کومکي ځواکونو مرسته هم غوښتې ده. هغوی دا کار وروسته تر هغه وکړه چې 100 تنو وسلوالو چې ګمان کېږي فلسطینیان به ول یو اسرائیلی وواژه. او وروستی خبر دا چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په شمالي څنډه کې د سخت اورښت، سیلابونو او ځمکې د ښویدنې په پیښې کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د ژغورنې عملی لا هم په کورونو کې د احتمالي بند پاتې شوو خلکو پسې ګرځي. په دې طوفان کې ډیر کورونه هم ران شوي دي. د ګڼ شمېر خلکو د لا درکه کېدو راپور ورکړ شوی دی او دا خبر د دې ویره څرګندوي چې ښایي د مړو شمېر به نور هم زیات شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کچیرې پاکستان په سیمه کې سوله او ثبات غواړي نو ورته پکار ده چې د امریکا سره همکاري وکړي. نور تفصیل از مجد خبریال اکرام شنواری پر پوت کی واوری.
د افغانستان دفاع وزارت دویم مرسیل جنرال محمد رادمانش وایي چې کچیر پاکستان غواړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي نو ورته پکار دي چې د امریکا سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي مرسیل جنرال محمد رادمانش د چهارشنبې په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې دا لازمه ده چې د دې ترڅنګ چې اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي ورته پکار دي چې د نړیوال ټولنې سره یو ځای د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي.
ما به یې متیقین هستم کې بدون همکاري
جنرال رادمانشویل زه باور لرم چې د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو همکاري د تروریزم له منځه وړلو لپاره اړینه ده او ستونزې به هغو کسانو ته ور وګرځي چې وایي مونږ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې سره همکاري نه کوو. خو مهمه دا ده که چیرې پاکستان غواړي چې په افغانستان او سیمه کې سوله ټینګه شي باید د امریکا متحده ایالاتو سره همکاري وکړي.
ایالات متحده امریکا همکاري وکړه.
جنرال رادمانش په افغانستان کې د مشتو امریکایي او ناتو ځواکونو په وړاندې د کراچۍ د بندر د احتمالي بندیدو په اړه یو خبریال ته پوښتنې په ځواب کې ویل چې اوس مهال د پاکستان پرته نورې لارې هم د افغانستان پر مخ پرانیستې دي. پاکستان تر اوسه د امریکا او ناتو ځواکونو پر مخ د ترانزیتي لارې د بندیدلو پریکړه نه ده کړې. خو دغه هیواد د دفاع وزیر خرم دستګیر خان ویلي چې پاکستان امریکا سره د استخباراتي او دفاعي چارو کې خپل همکاري ځنډولې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د خرم دستګیر خان د څرګندولو په غبرګون کې ویلي چې د دواړو هیوادو ترمنس دا ډول همکاري نه ده ځنډول شوي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان قسم د کراچۍ بندر افغانستان ته تر ټولو بحري لارو نږدې او ارزانه لاره ګڼي. خو وایي که چیرې پاکستان پر امریکایي ځواکونو دا لاره وتړي نو د لارې تړل به د ترانسپورټي توکو د بیو د لوړېدلو پرته بله لویه ستونزه رامخې ته نه کړي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عزیز احمد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې امریکا د دې وړاندې هم د خپلو ځواکونو د لوژستیکي اړتیاو د پوره کولو لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو له لارې کار اخیستی دی.
پاکستان باید اول دا کار ونه کړي
هم پورتزی. جنرال رادمانش وی د امریکا متحده ایالات افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د تړون لمخې افغان حکومت سره مرسته کوي. هغه وی کې دی شي چې اوس ستونزې به وي خو د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کېدو ته پاملرنه لري. اوس کې چې دا ځواکونه دغه سی او زیاته ورسیږي چې د نن ورځې اړتیاو ته مناسب ځواب وویل شي.
ولی مشکل که وجود داره
خو ستونزه چشته داده چې مونږ باید د هغو فارغانو سره چې یو ځای د هیواد څخه بهر د الوتکو تخنیک په برخه کې روزنه ترلاسه کوي او بیرته وطن ته راستنیږي ورسره یو ځای تخنیک هم افغانستان ته راشي. دا ستونزه شته خو مونږ باور لرو چې د دفاع وزارت چې کوم څلور کلن پلان ترتیب کړی ورسره د هغوی ځواکونو ظرفیتونه لکه چې څنګه چې زموږ خلک او ټولنه یې غوښتنه کوي پراخه شي او مونږ به د توریزم په وړاندې دغو ظرفیتونو څخه په ښه توګه ګټه واخلو
به نحو شایسته استفاده وکړو.
جنرال رادمانش وایي چې د اردو جوړول اسان کار نه دی خو په کومه لنډه موده کې چې د افغان پوځ پیاوړي کېدو بهیر ته وکتل شي نو دا ډاډ شته چې د څلور کلن امنیتي پلان په بشپړېدو به افغان ځواکونه یو داسې هوایي ځواک ولري چې ټولو غوښتنو او ورځنیو وړتیاو ته ځواب وویلی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایې په افغانستان کې د 2018 کال په وروستیو اتو میاشتو کې 1202 ملکي افغانان وژل سوي او له 2000 څخه زیات ټپیان سوي دي. دغه ادارې ویلي دي چې په دې موده کې ملکي افغانانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د داعش د ډلې لخوا اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله یا سی پی جی چې د مدني ټولنې شل بنسټونه پکې غړیتوب لري په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه یو تازه رپورت کې چې نن خپور شوی ویلي د 2018 کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې 1202 ملکی وګړي وژل شوي او 2316 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه ډلې ویلي چې د 2018 عیسوي کال د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د ډسمبر تر وروستیو ورځې پورې ملکی وګړو ته ډېره مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غور، کندز او هلمند ولایتونو کې اوخته ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړي عزیز احمد تسل دغه رپورت د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل
خطرناک پیښه چې هغه په کابل کې رامنځته شوه، یعنی په کابل کې موږ تقریبا 600 کسان له لاسه ورکړل چې دا یو ډیر لوی رقم وو، او د دې زیاته فیصدي چې هغه د داعش ډلې پورې مربوط و. داعش ډلې په افغانستان کې یا په خاص توګه په کابل کې هغه انتحاري بریدونه یا ځانمرګي بریدونه چې دوی مسؤلیت اخیستی وو، رستای پیښه د پتابیان مرکز باندې بریدو، همدارنګه لغې وړاندې په امام زمان مسجد کې بریدو، لغې وړاندې په هرات کې په مسجد کې بریدو، سلګونو افغانان په سلګونو بیګنا انسانان یې لمنځه یوړل.
رپورت د غراز وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو ته د ملکی مرجوبل اړولو زیاته ګټه نیولې ده. خود افغان امنیتی ځواکونو لخوا د وخت مرجوبل کچې د 13 کلونو په پرتله ټیټه خودلې ده. په رپورت کې راغلی چې په هوایی بمباریو کې 229 ملکی وګړي وژل شوي چې 28 بهرنیو ځواکونو ته منسوب شوي دي. دغه ډلې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د ملکی مرجوبل د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د دغه ډلې غړي محمد عاطف وویل
وسلوالو شخړو پر مهال د ملکی وګړو د ساتنې قانون تصویب کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ژر تر ژره د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه ملي پالیسي چې د همدې بنسټونو له لورې مخکې طرحه شوې وه عملي کړي تر څو ملکی مرګ ژوبله راکمه شي. د ملي دفاع وزارت د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پالیسۍ لپاره ځانګړی لارښود او طرزالعملونه جوړ کړي او افغان پاوسته دی وسپاري.
پام دی ال کې د افغانستان دفاع وزارت دغه رپورت ته په خبرګون وای چې ملکی افغانان ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا اړول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال رادمنشویل افغان حکومت د نویو تګلارو په جوړولو سره د امنیتی او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی افغانانو د مرګ ژوبله په مخنیوي کې ګټور ګامونه پورته کړی دي.
در عملیات شبانه هیڅ ګونه تلفات ملکی را ما
هغه ول پښپنیو عملیاتو کې موږ د هیڅ ډول ملکی تلفاتو شاهدان نه وو. د افغانستان دولت د هغو دولتونو لډل څخه دی چې دغه میثاقونو ته په بشپړ ډول پابند دی، او د افغانستان پوز هم چې د ملي ګټو او ملي حاکمیت ساتون کې دی په دغه میثاقونو باور لري او په جدي ډول یې رعایت کوي. د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د ملکی تلفاتو په اړه د عدالت غوښتنې دغه ډلې رپورت تر اوسه خبرګون نه دی خوده، خو دغه ډلې له وسلوالو طالبانو او داعش څخه غوښتي چې ملکی وګړي ورسره جګړه نه کوي او له وژلو څخه لاس واخلي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یو نامه هم په دغه هیواد کې د ملکی وګړو د مرجوبل په اړه رپورت ورکوي، خو دغه ادارې لا تر اوسه د تیر میلادي کال د وروستیو دریو میاشتو رپورت نه دی خپور کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. او اوس پام کړئ دې رپورت ته. د تورخم لارې د پاکستان افغانستان ترمنز سوداګریزه لار راکړه ورکړه او د خلکو تګ راتګ کم شوی دی. په سیمه کې د امریکا ژغ همکار ذبیح الله غازی وایي په تورخم بندر کې د هیټوالو او ورځنیو کاروباري خلکو کارونه هم ستونزمن شوي دي، او د کډوالو د راتګ لړۍ هم په ټپه ولاړه ده. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
تورخم خارګوټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهم بندر دی چې د دواړو هیوادونو نږدې 85% سوداګري لامدی لارې کیده، خو د تجارت دا سلسله ورځ تر بلې د بیخوندۍ خواته ځي. په دې خارګوټي کې به پخوار ورځ سلګونه غټو موټرو سوداګریز مالونه لیږدول، خو اوس یې کچه د پام وړ رقمه شوې ده.
مخکې میاشت کې یو پیرک دوه پیرې کې دی، اوس یو پیرم مشکل سره کیږي. پیره سوداګري کمه شوې ده، مانځته نیمه نه زیاته کمه شوې ده.
د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلی اړیکې، بے باوري، نورو هیوادونو سره د افغان سوداګرو نږدې کېدل، او د افغانستان په کوردننه نسبی بساینه له پاکستانه د سوداګرو د مخاړولو مهم لاملونه ګڼل کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلې چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2.5 میلیارد ډالر وه، چې اوس 1.6 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. تورخم خارګوټ هم د دغه سوداګرۍ یوه مهمه لار وه چې اوس پکې د پام وړ کمواله راغله.
د سوداګرۍ ګډې خونیدان د خنم خودلی چې د چابهار بندر للارې د افغانستان او هند ترمن سوداګري به د افغانستان او پاکستان ترانزیت نورم راکم کی. خو د افغانستان د سوداګری خونی ویان سیام الدین پسرلی وی په تیر 2019 کال کې له پاکستان سره سوداګری 200 میلیون ډالر تر ټیټه شوه. که څه هم د ننګرهار ګمرک د تورخم لارې د سوداګرۍ پر مسله نه غږیږي، خو ولایتي اداره وایي سوداګري کمه شوې ده خو منفي تاثیر نه دی کړی.
پاکستان سره د ځینو سوداګرو د کاروبار پریکون، د نورو لارو خلاصون، د یو شمېر هیوادونو سره د سوداګرو د کاروبار تازدمې اړیکې لکه هندوستان، چین، ځینو نورو هیوادونو، د دې ترڅنګ په هیواد کې د خپلو تولیداتو رامنځته کېدل د دې لامل شوی دی چې سوداګریزي چارې د پاکستان سره کمې شي.
د دواړو هیوادونو له سوداګرۍ ورخوا په تورخم کې د خلکو تګ راتګ هم د پام وړ کم شوی. په خوا باره ورځ زرګونه مسافر تلل راتلل، خو د غشمیری اوس سلګونو ته راښکته شوي دي.
تګ راتګ خو مخکې ډېره ښه زمینه وه، ښه تلو راتلو صحیح، اوس ډېر مشکلات زیات دي. والا پانډې نه پرېږدي چې چا سره مریض وي، مریض هم ډېر په مشکله پورې اوس یا خو پښتنې تې کوي، څه چل ده، څه کار لري سره دې پاسپورټ موږ سره بیا هم ولا چې داسې سم سلوک خو نشته.
دغلته د ځایي خلکو کاروبار هم کم شوی او وایي که پخوا یې زر کولې نو اوس له 200 ډېرې نشي پیدا کولی. که څه هم پاکستان افغان کډوالو ته یوه میاشت وخت ورکړی چې خپلې کړې وتړي، خو پرون سې شنبه مو په تورخم کې د څو ساعتونو په اوږدو کې پر دروازه د راوښتونکو کډوالو موټرې ونیلیدې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی د روغې جوړې پر بنا به د مهاجرت په اړه یو دایمي قانون جوړ سي. هغه تیره ورځ د دواړو ګوندونو د کانګرس له غړو سره ولیدل چې د پولو د خوندیتوب په امریکا کې په غیر قانوني ډول مشت د ځوانو مهاجرونو د ساتنې، د کورنیو یا ځنځیري مهاجرتونو د ویزې د پروګرام په اړه خبرې وکړي. د امریکا ژغ خبریاله زلیتی کاهوک یو رپورټ لري چې زموږ همکار به یې تاسو ته واوروي.
د مهاجرینو په قوانینو کې بدلون راوستل او د امریکا د جنوبي پولې خوندي کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین اساسي ژمنې وې، خو د دیموکراتانو د ملاتړ نه پرته یې عملي کول سخت
دي. موږ په بشپړ ډول د دیموکراتانو ملاتړ ته اړتیا لرو، ځکه چې دا باید یوه داسې لایحه وي چې د دواړو ګوندونو ملاتړ ولري.
د دې غونډې عمده موضوع د هغو 800,000 ځوانو مهاجرینو ستونزه وه چې په امریکا کې قانوني بڼه نه لري. هغوی په امریکا کې د ډاکا په نامه د هغه پروګرام له مخې خوندي وو چې تېر کال ولسمشر ټرمپ پای ته ورساوه. هغه د دوشنبه په ورځ د السلواډور د وګړو د موقتی خوندیتوب پروګرام هم پای ته ورساوه. په دې برسیره ښاغلی ټرمپ غواړي چې د لاټرۍ د ویزې پروګرام پای ته ورسوي، خو د سېشنبه په ورځ یې څرګنده کړه غواړي چې د مهاجرینو په برخه کې د یو دایمي قانون د رامنځته کولو په اړه یو جوړجاړي ته ورسیږي.
دا
باید یوه داسې لایحه وي چې ځنځیري مهاجرت پای ته ورسوي. د ځنځیري مهاجرت له مخې زیات شمېر کسان امریکا ته راځي چې زیاتره یې موږ ته ګټه نه رسوي. زه فکر کوم دلته ناست زیاتره کسان غواړي چې دغه ډول مهاجرت پای ته ورسیږي.
ځنځیري مهاجرت له کورنۍ سره د پاتې شویو غړو بیرته یو ځای کېدلو ته وایي، خو ولسمشر ټرمپ د کانګرس د هغو سختدریزو غړو د غلي کولو لپاره باید د حل یوه لاره عمومي چې د هغه د کمپاین د ژمنو پوره کېدل غواړي.
هغه په دوامداره او پرله پسې توګه د ډاکا د پروګرام د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. هغه ویلي دي چې دا کار به د مارچ په میاشت کې وشي، خو په بدل کې د مهاجرینو په اړه یو لړ معاملې کول غواړي.
ښاغلي ټرمپ وویل لیواله دی چې د امریکا پر جنوبي پوله د یو دیوال جوړول پیل کړي او په دې ډول د خپل کمپاین یوه اساسي ژمنه پوره کړي. دا پروژه د هغو خبرو یوه برخه تشکیلوي چې د امریکا د پولو د امنیت په اړه روانې دي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا لتا سو تخه هله کوم خپل ماشومان واکسین کړی. صبری اندر سلوړو زکرو وزارت حقوقی سلاکار.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی د ډرامو پنځمه برخه تاسو ته اورو. هله د چې تاسو ډرامې ته غوښسي او مربه تر بل خبرونه ستاسو څخه اجازه وغواړو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
فاطمی سر کلینک تللی وم هغه ناروغ به راته کلکه شو چې خاید یوازې نشم تللی تر سره لاړه شه
دغه خبره وه او کدی الاداد واکسین ته وړی
په خدای کوم واکسین لیدلی یم وی او که نه منې واشه له فاطمې پوښتنه وکړه چې چیرته تللی وو په هغه وران کلینیک کې کله واکسین شته
ښه نو دغه څنګه درته معلومه شوه چې واکسین نشته په کې
ته نو له خبرو خبرې جوړې هلته ټولو ښځو ویل چې واکسین نشته
زه له فاطمې نه هم پوښتنه کوم
وی که خو اوس هم درته وایم چې له دغه بې ځایه زده تیر شه سپین ګل دې دوست نه دی دښمن دې دی چې دغسې غلطه مشوره درکوي په هلک واکسین وکړه که نه خدای مکه ګزان به یې ووهي او بیا به ټول عمر در په غاړه وي
ته ما ته عقل مه راښیه زه پوهېږم چې څه سم او څه ناسم دي
په کلینیک کې ټولو ښځو همدا ویل چې هلک خامخا واکسین کوي
نور چا څه ویل
ډاکټر هم ویل چې ماشومان مو حتماً واکسین کوي چې له بدو ناروغیو په امان کې وي
وام چې نور دې له خولې د واکسین نوم وانورم وحشه لږ چای راوړه چې ډېر ستړی شوی یم
خدای دې د سپین ګل غبرګ زامن په ګور کې چې د موږ له اولاد سره یې دغسې دښمني راخیستې ده همغه شیطان درته ویلی دی چې موږ کلینیک ته تللي وو
شیطان نه دی هغه دې ما ریښتینی دوست دی هغه نه غواړي چې زوی مې له اولاده وغورځي
څه به درته ووایم نو خدای دې د نیکۍ هدایت درته وکړي
ولې اوس بد یم
د تا ډېرې زده دي له تا سره باس کول ګټه نه لري
ولورې الادت دې واکسین ته یووړ لاړو ترورې خو واکسین خلاص شوی و
واکسین خلاص شوی و
وو
دا څنګه کلینیک دی چې واکسین پکې خلاصیږي
خلک ډېر ورځي لکه د موږ غوندې خو نه دي چې له واکسین سره دښمني کوو
میړه ته دې خدای انصاف ورکړه دا لا بل ډول سړی دی
که نه وي د ولسوالۍ کلینیک ته به یوسو
ساتر د لې ورځ زوی مې ویل چې درې ورځې وروسته د واکسین کمپای دی که څه شی دی هغه پیل کیږي او کور په کور واکسین ګرځوي چې راغله بیا یې واکسین کوي
رښتیا
وو
وو رښتیا نن یې په راډیو کې ویل چې د واکسین عمومي کمپاین پیل کیږي
دغه یې له څه شی دی
یعنی چې له یوه سره د ټول هیواد ماشومان واکسین کوي
د څه شي واکسین کوي
د ګزارن
د نورو ناروغیو نه کوي
نه د نورو په کلینیکونو او روغتونونو کې کوي دغه عمومي یوازې د ګزارن کوي ځکه چې ګزارن ډیره خطرناکه ناروغي ده
خدای مې د اله اولاد تیر وساتي
امین ویریږم چې د واکسین کولو په ورځ خدای داد په کور کې وي او واکسین کولو ته مو پرېنږدي
په څه بانه یې ښار یا کوم بل ځای ته ولیږئ
په څه بانه به یې ولیږو
که نه وي زه به مې پلار ته ووایم چې چیرته یې ځان سره بوزي
همدا ښه خبره ده همداسې وکړئ
چې د واکسین سم وخت معلوم وي هسې نه چې وی هم لیږو او په هغه ورځ واکسین هم رانه شي
زه به مې د لیوره له زویه بیا پوښتنه وکړم هغه په واکسین کې دی هغه ته یې صحیح وخت معلوم دی بیا به تاسې خبرې کړم
خیرې سي مورې په جنت سي
روپۍ لورې غوا دې مرمباړې وهي لکه چې نه دې در الوشئ
نه په خدای په خبرو سوم داسې بده غوا ده چې د لوستلو یې لږ ناوخته سي بیا رمباړې وهي
لورې خو سای غواړي اولا ډېر ګران وي
خو یوازې خدای داد په قدر نه پوهېږي
دا رمباړې چې وهي دا د خوسي لپاره دي
وو لورې بلې غولانځ هم له شیدو ډکه سي د غه لپاره رمباړې وهي
کاکا ناوې زه نن به یې زه درته ولوشم که راباندې درېږي
هسې بیا ډېره اصیله غوا ده چې هر څه ګورلاندې سي پې درېږي
زه به لاړه شم او د لیورې له زوی نه به مې د واکسین د ورځې پوښتنه وکړم او احوال به یې درته راوړم